بعد ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
السلام علیکم. په کابل کې د ماسپخین دوه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځنګړ شوې ده. خو په سر کې په کابل کې پر شمشاد تلویزیون باندې د بریت موضوع تعقیبو. له هغې مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
په کابل کې د شمشاد ټلویزیون خبرونه چې د برید له کبله ځنډیدلې وي بیرته پیل شوې دي او وایي چې برید پای ته رسیدلې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو ډلې بریدونه زیات شوي دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له خپلې لور او زوم سره په اسلام آباد کې د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا داعش وسلوالې ډلې په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د برید مسولیت پر غاړه اخیستی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تړلي عامه خبري اژانس ویلي چې دا برید د دوی وسلوالو کړی. بلخوا د شمشاد ټلویزیون خبرونې چې تر برید وروسته ځنډیدلې وي څو شېبې مخکې بیرته پیل شوې او اعلان یې وکړ چې پر ودانۍ برید پای ته رسېدلی. خو د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس نیم ساعت مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هم په دې ودانۍ کې البته د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ په لوړو طبقو کې تصفیه او تلاشي دوام لري. نوموړي ویلي دي چې په وروستیو شیبو کې امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې درویش ماشومان د تلویزیون له وړکتون څخه وژغوري. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې 12 نارینه او شپږ ښځینه کارکوونکي هم د شمشاد ټلویزیون ژغورل شوي دي. د تلفاتو په اړه زدونه کیس رپورټونه ورکړل شوي دي. لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو او تر شلو د زیاتو نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې پر جماعتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په یو رپورټ کې چې نن سه شنبه خپور کړ ویلي، د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې رئیس دولت ضد وسلوالو پر جماعتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 200 بریدونه کړي دي چې تر 800 زیات ولسي خلکو ته مرګ شو بلاړولي. د یوناما په دې رپورټ کې چې د روان میلادي کال د پای رئیس تر اوسه په افغانستان کې پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو یو شمېر بریدونه مستند کړي ویل شوي چې په دې موده په دا ډول بریدونو کې 201 شپېتام وګړي وژل شوي او تر 502 بیا تنو زیات نور ټپین شوي دي. په ریپورت کې په ځانګړې توګه د افغانستان د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو او مذهبي مراسمو د بریدونو د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی. دا یوناما ریپورت وایي په 2010 کال کې پر مذهبي ځایونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو د بریدونو مرګ شو. په 2014 او 2015 میلادي کالونو کې د همدې مودې په مقایسه څو چنده زیاته شوې ده. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پوسټ په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ شو بل دی او په اړه شواهد نه دي موندلي. د قاتم ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا پوسټ د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د ادعا او په اړه خپلواکي څېړنه وکړي. بیان تاییدوي چې په دې عملیاتو کې په ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوښتي خو ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. دا پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم سره نن په اسلام آباد کې د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا درې وړ یو ځای د فساد پر ضد درې محکمو کې د خپلو عوایدو څخه د زیاتې پانګې په لرلو تورن دي. دا تورونه د پاناما د پانو له رسوایي وروسته په دوی پورې شوي دي. د قاضي محمد بشیر په وړاندې نن د وړاندې کېدو پر مهال شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې دوسیې دي په یوه دوسیه کې را یو ځای کړی شي. نواز شریف د نومبر په درېمه نیټه له لندن څخه پاکستان ته ولاړ، چیرې چې مېرمنه تر درمل لاندې ده. نوموړي تیره میاشت د محکمې لخوا په رسمي توګه تورن شو، خو هغه پر خپل بې ګناهۍ ټینګار کړی دی. 80 کلن نواز شریف د پاکستان سترې محکمې د جولای په میاشت کې د هغو ادعاو پر بنسټ د دې هیواد له صدراعظم د دې هیواد له صدراعظمۍ بې واکه کړ چې له پاکستان څخه بهر د نوموړي د پانګې د پټولو او د اداري فساد د نورو تورونو په اړه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پینګ یانګ پر اتومي پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره جنوبي کوریا ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ په سیول کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښونه زیات شوي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په اجنډا کې به سوداګري هم مهمه مسله وي. نوموړي د جنوبي کوریا سره د آزاد سوداګرۍ لپاره د نوو شرایطو غوښتونکی دی. ولسمشر ټرمپ چې کله نن شمالي کوریا ته ورسېد، نو دغلته یې د شمالي کوریا د اتومي پروګرام له کبله د راپیدا شوې ترنګلتیا په اړه مثبته یادونه وکړه. ویل چې بالاخره به دا هڅې کار ورکړي. ټرمپ دا څرګندونې په جنوبي کوریا کې د امریکا په پوځي کمپ کې امریکایي او کوریایي سرتېرو ته کړي. ټرمپ له جاپان څخه شمالي کوریا ته ولاړ. په دوکیو کې نوموړي د واشنگټن د هغه دریځ پخلی وکړ چې د شمالي کوریا په وړاندې په ټولو انتخابونو غور کوي او د هېواد اتومي پروګرامې مدني نړۍ او نړیوالې سولې ته ګواښ وباله. امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د تگزاس ایالت په یوه کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې له حملې مخکې خپل خواخې د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښلې وه. د یکشنبې په ورځ د تگزاس ایالت په یو کوچني ښار کې یو وسلوال سړي په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږویشت کسان یې ووژل. د تگزاس عامه امنیت د سیمه ییز دفتر مشر فریمن مارټین پرون وویل چې د دې حملې ریښې ظاهرا یوه کورنۍ لانجه کې وي. دوی په دې کورنۍ کې یوه لانجه روانه وه. موږ خبر شوي یو چې قاتل خپلې خواښې ته د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښ کړی او په دې اړه نور څه نشم ویلی ځکه چې څېړنې او تحقیقات روان دي. او د امریکا د دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګو چې د یمن حوثي وسلوالو ته یې هغه توغندي ورکړي وو چې دې ډلې د شنبې په ورځ د ریاض په لور وویشت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل د خبرونې ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی د خو په سر کې په کابل کې د شمشاد پر تلویزیون د نننی بریت موضوع تعقیبو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې بریت په اړه او د دې بریت د تلفاتو په اړه څرګندونې کړې دي. دغه راس د شمشاد تلویزیون خبرونې هم بیرته پیل شوې دي. وایي چې بریت پای ته رسیدلی. همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره د کابل سټوډیو څخه دی. شفق صاحب، شمشاد تلویزیون وایي چې حمله پای ته رسیدلی، مقامات څه وایي؟
سلام وړاندې کوم. بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د شمشاد ټلویزیون مسؤلان وایي چې پر دې ټلویزیون د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې. د دې ټلویزیون خبرونه څو دقیقې مخکې بیرته پیل شوې. د شمشاد د خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مرستیال منیر احمد نوري وایي چې د دوی برمته شوي کارکوونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژغورل شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې په شمشاد ټلویزیون حمله کې یوویشت تنه ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ویلي وو چې د دې ټلویزیون دوه تنه ساتونکي د حمله کوونکو لخوا وژل شوي. دغه راز ځینو راپورونو کې راغلي چې یوه ښځه هم د حملې پر مهال وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سالم الماس پر شمشاد خصوصي ټلویزیون د نننۍ حملې په اړه وویل:
چند نفر مهاجمین در تلویزیون شمشاد، دو نفر از محافظین یا گدان و دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شدن. فعلا نیروهای امنیتی باید تحت پوشش است. قطعه سیارو ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکده است.
البته باید ووایم چې ښاغلی الماس څو دقیقې مخکې خبرې کړې وې او هغه وخت نښته روانه وه. پر شمشاد ټلویزیون نن سهار وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. د کابل امنیتي مسؤلان وایي چې حمله کوونکو لومړی د دې ټلویزیون ساتونکي وژل او بیا د دې ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل. په جلال آباد ښار کې د ملي راډیو ټلویزیون پر سیمه ییزې ودانۍ له حملې وروسته شمشاد لومړنی خصوصي ټلویزیون دی چې په کابل ښار کې پرې وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوه چې سباندې شلو تنو ته پکې مرجوبله اوښتي وه. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مدیر عبد احساس رسنیو ته ویلي چې د شمشاد ډیر شمیر خبریالان او کارکوونکي د شیشو د ماتېدو او له دویم پوړ څخه د ځان غورځولو له امله ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. دې حملې عام خلک، خبریالان او د ملي شورا غړي هم اندېښمن کړي. د مشرانو جرګې د سې شنبې ورځې په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار وویل:
حمله به تلویزیون شمشاد که صدای مردم است و صدای یک رسانه ایره جدا محکوم میکنیم. این حمله به حنجره مردم افغانستان است، حمله به آزادی بیان است، حمله به مردم ملکی است و جنایت جنگی است، جنایت بشری است، یک جنایت نابخشودنی در حق مردم افغانستان است.
یو شمیر خبریالانو او له خبریالانو او رسنیو څخه د دفاع ځینو اورګانونو د حمله غندلې او د بیان او مطبوعاتو پر ازادي حمله بللې ده. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې پر شمشاد تلویزیون د نننۍ حملې په اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریک کړل. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نای مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگي جنایت ګڼي، وایي چې وسلواله ډلې په دغشان حملو سره یوازې د خلکو کرکه خپلولی شي. هغه ټینګار کوي چې پر رسنیو حمله پر ملکي او بېطرفو کسانو حمله ده او په کار ده چې خبریالان او رسنۍ د ښکېلو غاړو له جګړو او هدف ګرځونې خوندي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې د دې حملې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون ده چې په ملکي اهدافو باندې حمله د جنگي جنایت دی. هغه ډلې تپلې چې دغه سې جنایت ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاس نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله منجم چې زمونږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي ووسي او څوک ته زیان ونه رسیږي. خو د حکومت دنده دا ده چې ژر تر ژره دغه غایله ختمه کړي او دغه تروریستان ته سزا ورسوي او دغه جنگ باید ختم شي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی د طالبانو وسلوالې ډلې دا رد کړې ده چې په دې تلویزیون په حمله کې لاس ولري، ستاسو په نظر دا د څه ډول کسانو کار کېدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنگ بوختې نه دي. په افغانستان کې داعش دي، نور تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی دا یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده، دا انسان وژنه ده او دا باید دوی پوه شي چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده. په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې توحیدی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
د خبریالانو د استرس او تشویش سبب ګرځي. د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشاد تلویزیون مو د برید په اړه د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې یا نه د مشر صدیق الله توحیدی څرګندونې واورېدې چې وایي پر شمشاد تلویزیون حمله جنگي جنایت دی او وسلوالو ډلې په داشان حملو سره یوازې د خلکو کرکه خپلولی شي. د خبرونې پاتې برخه د ځوان فکر ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام کوربه اجمل تورمان دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو، د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات را روان دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په اړه د تیاریو خبره کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې دغه انتخابات به د روان مریض کال د سرطان په میاشت کې ترسره شي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د افغانستان له ولسی جرګې څخه تاسو د یو شمېر داسې خبرونو او کلنو شاهد وای چې عام ولسی لامل په دغه جرګې او د جرګې په غړو انتقادونه او آن مظاهره هم وکړي. زموږ د نوي خبرونې موضوع دا ده چې د ټولو طبقاتو ولس باید په راتلونکو انتخاباتو کې څه ډول کسانو ته رایه ورکړي او ځوانان په دغه پروسه کې څومره د ولس د اعتماد وړ ګرځېدلی شي. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان مدني فعال امید حیران، د ځوانان د پارلمان غړی ښاغلی عبدالله افضلی او دغه شان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ غړی مریم اروین بارکزی. درنو ملمنو ښه راغلاست. دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولی شئ په تلیفون را سره یوځای شئ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا هم کله درنو ملمنو په دې اړه څه پوښتنه لرئ هغه هم مطرح کړئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0995 او 0992 25. رحم شو خپل ملمنو ته په اثر کې ښاغلی حیران، نوبت باندې خپل څنګه نه راخلم. ستاسو په نظر باندې ولس باید دغه ټول موضوعات چې ما وویل دې ته په کتو په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شوراګانو او په ځانګړي ډول د ولسي جرګې چې قانونونه به جوړوي مثلا په ډېر مهمو برخو کې پرېکړه کوي څه ډول کسانو ته باید رایه ورکړل شي؟
د ستر واکمن په سپېڅلې نامه قدرمن تورمن صاحب تاسو ته د میز ګډونوالو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیک وړاندې کوم. بالکل اٹکل نه چې نږدې راتلونکي کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره شي. د بده بخته ولس په تیرو ولس کلونو کې د خپل ولس اصلي استازو ته رای ورنه کړه او نه یوازې ولس ملامت نه ټاکنو کې هم درغلی شوی وي. او تاسو به د شاهزاده سره یو دوبۍ کې د ولسیو کې د وکیلانو پټې معاملې لیدلې چې دوی د اقتصادي امتیاز په پیله کې دې جرګې ته راغله، خو داسې هم نه ده چې بډې به وي او درغلی به وي. د ولس رایه ډېر ارزښت لري او دا ثابته کړې هم د ولس چې وغواړي خاص تازه ولسیو کې ته راوستلی شي. د بده بخته په تیر دور کې په ټوله کې ملي شورا هغه څه ونه کړ چې دولت غوښتنې وي. دولت درد او دولت فریاد په صحیح معنی منعکس نه کړ. دوی د قوانینو په تصویب کې ډېره زیاته ناغېړي وکړه، حتی د ملت د فطرت او طبیعت خلاف رایې وکارولې. په تیر څو ورځو کې د وګړو حوله سب قانون چې مخکې دوی رد کړی وو او هغه د اساسي قانون څلورم مادې سر په ټکر کې وو. د ولسمشر تقنی فرمان پر بنسټ دا قانون تعدیل شو. دوی بیا د ولس غوښتنې خلاف هغه ته درد رای ورکړ چې ټول موافق وو او مخالف وو. دواړو غوښتنه وه چې هم د ملت رئیس هم د قوم رئیس په برېښنایي پېژندپاڼو کې. نو دوی د ولس د غوښتنو طبیعت او فطرت خلاف بیا دغه شی خیانت وکړو. همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت قانون تر اوسه پورې د ملي ټرمینالوژي د نقص په سبب هلته معلق ده. دوی تیر کې پروس کله یو قانون پاس کړ د تورو پیسو د وینځلو قانون چې هغه خپل د اساسي قانون سر په ټکر کې وروسته بیا سترې محکمې ته محول شو چې هغه د تعدیل نه وروسته بیا دوی ته راغی. یعنی دوی خپل قانون فو هنلری قانون
په یوه ایران څخه موارد ډیر دي کنه هم دا تازه تازه موارد تم کې وښ شو. مثلا ډیر مثلا په ولسی جرګه کې فساد موضوعات هم راپورته شو د ټول موارد په کتو چې تاسو یاد کړل نور به هم موجود وي. ولس باید څه ډول کسانو ته پراتون کې رائے ورکی چې دغه ستونزې چې تاسو اوس یاد کړی د رامنس نشي.
د بده وخت زم ډیر هلمان نیم چرکلم کې هم ولس رڼو رایو ته ډیر پام وسي یا به دوی رڼې رایې وشمېرل سي، ځکه چې دوی په خپلو داخلي فسادونو کې دومره پړسېدل نه اړیکې بهرنیو سفارتو سره پیدا کړي چې دوی به د بده بخته زما په نظر چې ډیره به بیا لار پیدا کړي.
نو څنګه به بیا رایې پیدا کړي؟ مثلا ولس خپلو رښتینو کسانو ته رایې ورکړي، مثلا ولس نن انتقاد لري په دې کسانو باندې، بیا به څنګه مثلا دا کوي؟
د بده بخته ولس داسې خلکو ته رایې ورکړه چې اول ځل کې تیر ناراض ول، دویم ځل کې بیا موږ خلکو ته رایې ورکړه. ډیر هلمند نه په دې چې دوی یو پړسېدل په اقتصادي لحاظ باندې دوی تمویل شول، دوی کوي شي چې د نورو لارو د درغلې او بډو لارې بیا خپل ځان یو لسی جګې یا پټول کې ملي شورا او ولسوالي شوراګان ته ورسې. خو بیا هم ولس مکلفیت او مسولیت رسالت ده چې دوی خپل مخلص او پاکو د ملي ګټو سرسم هغه شخص سره ورکې چې دوی درد ته انعکاس ورکی او د افغانستان د ملي ګټو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي ارزښتونو سره سم اشخاص یې دوی تزمل شوی، نو پاک اشخاص دروي کې نه دغه خطر چې ازمل شوی.
مننه اخلي بلګزی. تاسو په نظر باندې دغه موضوع چې ما یدون وخت نه کړو ولس باید څه ډول کسانو ته رای ورکیا او د خغلی حیران خبرو ته په پام سره چې مثلا کې دیش درغلې لري نور لري تاسو څومره امکان لري وسنی وخت کې چې آیا فکر کوئ چې راتلونکي انتخابات کوم داسې موضوعات موجود وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم زم خپل ور سره تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. زه ایما ایلی دلوري نه چې پارلمان درې عمده وظیفې لري چې هغه نظارت د حکومت د کړنلارو نه دی او همدارنګه قانون پالنه ده او ښه ازادیتوب دی. که په راتلونکي ټاکنو کې چې موږ په سرطان په میاشت کې ولرو نو په دوه کې لازمه ده چې ولس هغه کسانو ته رای ورکا چې واقعا علمي کدرونه وي، ځکه چې په پاملرنه په دوه درې وظیفې چې پارلمان لري او د ډېرې تخنیکی برنامې دي، نو دې لحاظه ایما په نظر هغه کسان چې واقعا کدرونه وي علمي که پارلمان ته لاره پیدا کا دغه ستونزې چې موږ په اوسني پارلمان کې لرو. زه په اطمینان سره وایم چې دا ستونزې به موږ په راتلونکي پارلمان کې ډیر کم ولرو. او همدارنګه ولس په څنګ کې د ټاکنو
غلی برګزه اوس کم کسان په پارلمان کې دی ولسی جرګه کې ورنځ انتقادونه پیاړه کی هي فکر نه کوي چې په دوی کې هم کدرونه مونږ لرو.
متاسفانه په دوه سوه څلوېښت څوکیو کې چې موږ لرو ډېر کم کدرونه دي په پارلمان کې. اکثریت یې هغه کسان وو چې حتی تلسم صنفه پورې تحصیلات نه درلودل، او لکه چې تاسو ته او ټولو ملت ته دا څرګنده ده چې فعلاً دی په ځینې خصوصي پوهنتونو کې ثبتنام کړی دی او خپل تحصیلات مخته وړي. نو ایما په نظر دی یوه قانون ګذاره مرجع ده او په دو مرجع که ضرورت تخصصی کسان ته دی، هغه کسان چې واقعا د قانون په اړه پوشی، لکه چې په موخ په ټولنه کې موخ کوي شو هغه کسان چې د حقوق او علوم سیاسي پنتون نه فارغ وي د یو شي کړی چې په دوه مرجو کې لار پیدا کړي. ایما په نظر دغه ستونزې چې فعلاً په پارلمان کې
قانون څه وي په دې اړه باندې، مثلا د کسان چې اوس بیا ځان کنه دی دوی لپاره شرایط څه دي؟
خب موخ که اساسي قانون ووینو او همدارنګه انتخابات قانون ووینو، با وجود دې چې د موخ بنسټ ډیر دوه دادخواهی درلودل چې باید تحصیلی شرط په دوه کې قید کېښول شي، متاسفانه دا ونه منل شو او فعلا موږ کوم تحصیلي قید نه په اساسي قانون کې او نه په پارلمان کې
ولس کډرونو ترې ورکی.
خب زه ایما څرګندونه څه ده، موږ دغه ستونزې چې فعلا په پارلمان کې لرو، مثلا که موږ اوس ووینو په قانون پالنه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو. اکثریت قوانین چې سرنوشت سازه و ملت پاره پاس نشول، متاسفانه همدارنګه د شه استازي توپ نه کړ، یو پاسخدهي سیستم د خلکو په منځ کې موجود نه دی. فعلا هغه کسان لکه چې ورور مم ورته اشاره وکړه فقط د خپل اقتصادي بڼو ته توساور کیوي او خلاص، اته دورنما خپل موغ استاد ته چې رای ورکړی ده موغ ملت ته نه لري. او همدارنګه که موږ وګورو دغه فیلمي ستونزې چې اکثریت یې په فساد باندې متهم دي، دا ټول که موږ وینو دا ټول ستونزې بیا هم ریشه لري په موغ د تخصص په برخه کې چې دی متاسفانه متخصصین نه دي، دی متاسفانه په اساس قدرت، په اساس قومیت، په اساس زورواکی په دوه اساس باندې پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. نو اوس په ولس باندې دا لازمی ده، ځکه چې په زمان کې موږ ټاکنه درلودې واقعا موږ د انتخاباتو په اړه دومره معلومات نه لرل، خلکو آگاهی سطح ډیره ټیټه و. اما اوس په ملرنه دي دوه چې مثلا د اوس پارلمان کړنې دی اوس مشاهده کوي او ویني څه کارونه پارلمان کې تیریږي. یعنی زما په نظر د ما لیدلورینه که ولس فکر وکا چې کدرو ته رایه ورکا او هغه ښه کسان چې د استازیتوب لپاره غواړی دي هغه غواړه کا، دغه ستونزې چې موږ په فلاني پارلمان کې لرو دا به نه وي. او همدارنګه د ټاکنو کمیسیون هم باید یو هوکرلیک ولري او همدارنګه یو هوډ ولري چې هغه درغلیان چې په گذشته ټاکنو کې شوي وي دغونه جلو
مننه ډېره غلی بارک زه مخکې مانه یو اشتباه وشوه د ښاغلي عبدالله فضلي نوم رانه عبدالله افضلي یو الف ما خپل ځان کې اضافه کې لدینه بل بخنه غواړم ښاغلي فضلي کړه ته وای د موضوع ته کتو چې اغلی بارکزه هم ویل او ښاغلي حیران هم ویل اوس مونږ ولست څه ویلې شو چې څه ډول کسان ته باید دوی رای ورکي کدیشی مثلا اغلی بارکزه ویل چې کدرونو ته کدیش کدرونه هیڅ پکې ونه اوسي، مثلا بیا هم هغه کسان چې ښاغلی ایران خبره ته کتو چې دوی انتخابات کې تر ډیره پرې یو څه چې ډیر دغې وړ دي هغه مالی پانګه ده چې ته باید ولرې چې مثلا کمپاین وکړي. کدیشی مثلا مالی پانګه د هغه کسانو سره وي چې کدرونه نه وي او شاید څوک چې کدرونه وي د هغوی لاسونه تش وي وایي تشه لاس ته تمه دښمن یې. نو دوی
کچیر تراشو ټاکنو د ټاکنو غا تیر حالات وګورو، د ټاکنو سیستم وګورو، او په افغانستان کې د ټاکنو رواج کېدل یا د دیموکراسۍ په دیموکراتیکو اصولو سره د ریاست جمهوری، پارلمان او نور کومې هغه ټاکنې چې دي هغه ترسره کېدل، دا فکر کوم زما په فکر یو هغه څه و چې زموږ ولس زموږ ملت ورسره نه بلده و په اول کې په شروع کې. نو کله چې ټاکنې ترسره شوې یو ځل دوه ځله درې ځله خلک هم هوښیار شول او خلکو بلدیا ورسره پیدا بلدیا ورسره پیدا کړله، خو ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. دې په ځای چې ستونزې کمې شي دغه د ټاکنو کوم رول چې دی، ټاکنو کوم سیستم چې دی، دا د افغانستان په هر سیمه کې په لر پرتو سیمو کې خلک بلدیا ورسره پیدا کړي او د آزادو سیالیو له لارې یا دیموکراتیک اصولو له لارې یو څوک وکولی شي پارلمان ته یا مشرانو جرګې ته یا ولس مشرۍ ته لاره پیدا کړي، نو دا د حکومت یا د حکومت ادارې چې په دې کې دخیلې دي، د ټاکنو کمیسیون دی، د شکایت کمیسیون دی، خپله حکومت دی، هغه چارواکي چې دي، نو دوی دغه داسې زمینه مساعده کړه چې دغه سیستم تر سوال لاندې راولي، د ټاکنو سیستم تر سوال لاندې راولي او خلک خصوصا ملت ولس د ټاکنو په کمیسیون باندې بې باوره شي او یعنی د یو فساد ادارې په شکل یعنی داسې تعبیر ته کوي چې د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو سیستم او د ټاکنو پروسه یو شفافه پروسه نه ده، یو فاسده پروسه ده. نو کچیرته ولس غواړي یا ملت غواړي چې خاص تازی ولري په مثلا پارلمان کې یا په ولایتي شورا کې یا ولس مشرۍ ته، نو دوی دې هڅه وکړي هغه چاته درای ورکړي چې هغه دې ولس له منځه وي، افغان وي، نو داسې څوک چې هغه
نه وي د کمی کې،
نو داسې خو هم نه دی. په ولس کې هر ډول خلک شته دي، صحیح دی، ځینې خلک به وي چې هغه مثلا هغه مالی هغه وړتیا به ونه لري، مالی پانګه به ونه لري.
فضلي صاحب، زما نظر دا دی، نه زه فکر کوم چې ولس د خلکو په درولو کې انتخاباتو ته که نه په دې کې باید رول ولوبوي، تر دې چې په رایه ورکونه کې ورته رول ولوبوي که نه. یعنی دغسې کسان که پیدا نه شي دوی به چا ته رایه ورکړي؟ زه فکر کوم چې دوی باید دا پیدا کړي، وی هڅوي چې تاسو ټاکنو ته ودرېږئ، هغه وخت کې به مثلا دوی رایه به ګټو.
ستاسو نظر دقیق دی، ستاسو نظر زه تاییدوم چې ولس باید ما مخکې وویل چې هغه څوک چې پارلمان ته ودرېږي یا ټاکنو ته ودرېږي هغه باید ولس له منځه وي. داسې څوک نه چې مثلا خارج کې ژوند کړی وي، له بهره راشي، کله بیخي لیدلی نه وي، ولسوالۍ نه وي لیدلې، ولایت نه وي لیدلی. ډېر وکیلان په پارلمان کې شته دي، په ولایتي شوراګانو کې شته، چې هغه له خپل کلي او خپل ولایت څخه لیدنه نه شي کولی، نه دي تللي، د خلکو له ستونزو نه دي خبر، هغه نه پوهېږي چې د خلکو ستونزې څه دي، خلک څه غواړي، د خلکو مشکلات څه دي. نو اساسي خبره دا ده چې ولس په دې کې باید ډېر هوښیار اوسي. اولنی اصل چې دی هغه ولس دی، ولس باید داسې څوک وټاکي یا داسې څوک را مخته کړي. نو ولس کولی شي هر څوک په دا بیخي یعنی که چېرته هغه زموږ تاسو هغو سیمو ته راشي چې هغلته د پوهنې سطحه یا امنیت یا هېڅ څه نشته، یعنی که چېرته فکر وکړو چې هغلته هېڅ هم نشته، خو هغلته داسې خلک شته دي، داسې مشران شته، داسې ځوانان شته دي چې هغه د ولس رښتینی استازي دي، د ولس غږ تر دولتي چارواکو تر مرکزي حکومت کولی شي را ورسوي. داسې نه ده چې یعنی چېرته چې خلک ژوند کوي هغلته ښه او بس شته دي، داسې نه دی چې هغلته به ښه انسانان نه وي. خو ځینې مشکلات دي چې مثلا حکومت په دې کې خپله ستونزې جوړې، ټاکنو کمیسیون یعنی ډېر ستونزې په ټاکنو کمیسیون کې دي، خپله په حکومت کې دي، شکایت کمیسیون کې دي. زه د ډېرو صحنو شاهد یم چې هغه کسان چې
فکر کوم چې ډېره پړه باید په ټاکنو کمیسیون او په حکومت وانه چو، زه فکر کوم چې ولس په دې برخه کې مسؤل دی چې رښتینی استازي پارلمان ته که مثلا ولسوالۍ شورا ولایتي شورا دې ته
د ډېرو صحنو شاهد یم، هغه څوک چې دی ولس رښتینی استازي دي، رایې اخیستي دي، خو کله چې ټاکنو کمیسیون ته د رایه چونې صندوقونه راغلي دي هغه رایې ورکې شوي دي.
داسې هم کېدای شي ښاغلی فضلي چې د ولس رښتینی استازي راغلي وي رایم ګټلی وي پاک رای ملي شورا ته راغلی ورسته بدل شوی وي.
نه داسې کسان شته دي، داسې کسان هم پیدا کېږي او د ولس
دا څنګه واره شي.
زه که خپل فکر ته راشم، زه په افغانستان کې یو ټکی دی چې زه هغه نشم کولی، یو سوال دی چې هغه ته ځواب پیدا کړه، هغه د انسان پیژندنه دی. یعنی ما هیڅ وخت ونه شوی کړی چې یو انسان په خپله ټولنه کې، په خپل محیط کې، خپل چاپیریال کې وپیژنم. اساسي مشکل د انسان پیژندنه ده. یعنی دلته انسان پیژندګلوي ډیره مشکله، ځکه هغه څوک چې هغه اساسي هغه چې مثلا افغان وي، ملي ګټو تشمن وي، خپل قوم، خپل ژبې ته، خپل هیواد ته، خپل خاورې ته، خپل بیرغ ته، یعنی د دې د شان تشمن یو خلک پیدا کول ډیر کم دي.
ډیر ډیر مننه ښاغلی فضلی. زه فقط یو موضوع تاسو نه بل ایران سره پوښتنه غدا شي، یو څه د مریم جان خبري او د متودی سره خبري په یو ځی کې سره د مخامخ شوي. غدا چې غلی مریم ویل چې کدرونه، او ښاغلی فضلی وایي چې بهر نه ځینې کسان راځي دوی نه بلې حال دا چې هغوی به کدرونه وي چې د بهر ناراضي کنه. دغه څنګه څنګه دغه شی فکر کوي چې کم یو ډیر مهم دی، کم یو تر ډیر؟
بالکل. لمره خو په قوانینو کې د علمي کچې لپاره د کم معیار نشته. بل خبره ده چې منګ ولیدل بیا د کولس ګرامو چې ډیرو په هیلایو کډرونو چې علمي کچې ډیر لوړه و، هغه تولس راي ورنکړه، خو هغه چې جنایتکاران ول، جنگي مجرمین ول، او په فساد کې ککړو لاغوي ته راي ورکړه. یعنی په ننګرهار کې د پنتون ساز ناکامیږي او یو بل جنگ سالار کامیابیږي. نو دا خپل دولس شعور هم ښیي. دولس شعور د بدبخته دومره لوړ نه شي دوی تفکیک وکړي چې خو بد څوک دي. زه اما په نظر زم چې ډیر په قدر او علمیت بیانیم ډیر ټینګار ونکو په دې چې موږ ولې د ډیرو قدرونو چې هتا ماسټران دی پی ایچ ډی کړی، هغوی د ملت او د ملي ګټو پر ضد رایه وکاروله. یعنی هغوی د ولس د طبیعت خلاف، د هغوی د غوښتنو خلاف رایه وکاروله. زه وایم چې داسې څوک چې هغوی نیت ولس ته چوپړي، د هغوی نیت د مظلوم ولس د درد انعکاسي، او د هغوی د ملي ګټو ته ژمنتیا مهمه ده چې هغوی په درونی پاکي او نیت او اراده دی چې ولس ته په واقعي معنی خدمت کوي. دغه خلک باید تشخیص کړي که خیر که د هغوی علمي کچه دومره ډېر هم نه وي، خو ستا داسې ولس کې خلک چې هغوی په دغه معیارونو برابر دي. خو موږ ولیدل چې هغوی علمي کچم ډیره غټه ده، پی ایچ ډی او ماسټر هم کړي، خو هغوی د ملت خلاف کار وکړي. یعنی زموږ چې دغه دواړه توازن به وساتل شي چې هم علمیت ولري، په قوانینو پوه شي، ځکه د قوانین د جوړونې مرجع ده، او هم پاک اشخاص وسي. نو دا به بیا ډیر ښه مثبت تمام شي چې هم علمي کدرونه وي، او هم پاک او ژمن او ملي ګټو ته وفادار او وطن ته ژمن خلک یو ټکی دا غوړی لا غوړی.
ډیر ډیر مننه ښاغلی ایران. قدرمن اوریدونکو، لنډ خبرتیا ته ورځو. ته لنډ خبرتیا وروسته بیا راګرځو. ستاسو تلیفوني اړیکه ځواب او د تلیفون شمیرې یو ځل بیا مخکې خبرتیا ته اعلانوم: 0995 او 0825.
ځوان فکر. متاسفانه زموږ پوهنتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله چې قانون تطبیق سي،
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه ټول دندې حساب سم دي، چې پرمختګونه سوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضي ډېر بیهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کوي، ماما اوسګار دی. دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم خره غلاس. لکه څنګه چې مخکې هم موضوع یاد کړ د خبرونې په سر کې، موضوع مو دا چې موږ څه ډول کسان یا ولس باید څه ډول کسانو ته رایه ورکړي چې هغوی د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات ته لاره پیدا کړي او کامیاب شي. په دې برخه کې راسره میلمانه دي مدني فعال ښاغلی امید حیران، د ځوانانو د پارلمان غړی ښاغلی عبدالله فضلي، او دغه شان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د بنسټ غړي اغلی مریم اروین پارکسي. تاسو درنه اوریدونکو کولای شئ همداوس له موږ سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریکي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ.
اورور اخې جوړي
مننه. کور ودان څوک لکه مزه اورور
سیداریف زازیم دی پکتیا ولایت عریف
زازی زازی سے مهرباني وکړئ د موضوع په اړه څه نظر لرئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ مطرح کولای شئ.
زبری خور نه دی ورونو تا خور تا ول سلامونه وړاندې کوم. نو زما دا وختنه ده چې یعنی د سیو وغرا کله کدي تیر په تیری چې مونږ دی کاندیدانو وګولو مطلب دلته بچی را روان وو. دغه السلام علیکم زمونږ په پام هم نو دی موټرونه به سینمای نیمای راوتل چې سی به کته کړي یعنی سلامونه به راچول مونږ وې چې دې نه ده پسند ده نو خو چې کله لبه ده مرغه دی پارلمان ته لار ته ننوتله ولسي جرګې تارا ته دننه شول یعنې اوس داسې احساس هم نه کوي چې مونږ هم د کومې د دې افغانستان یو که نه یو یا د پکتیا یو که نه یو یا د عریفزازی یو که نه یو. یعنې را خور مونږ ته داسې یو جواب راکړي چې دغسې خلک یعنې راتلونکي هغه کې مونږ څنګه وپېژنو.
بلې تاسې په نظر څنګه باید وپېژنو؟ تجربو درته ثابته کړي همدا اوس مثلا که نه که کوم څوک درته د موټر له شیشې نه ځان نیمایي راوباسي څنګه هغوی ته به رایه ورکوي او که نه هغه کسان ته به رایه ورکوي؟ داسې کسان آیا تاسې په خپله سیمه کې په نښه کړي دي چې هغوی هم هڅولي وي چې راتلونکي انتخاباتو لپاره ودرېږي، هغوی ستاسې رښتینې خدمتګاران وي، یعنې تاسو ودرېږي انتخابات ته مونږ به رایه درکړو، داسې څه شوي؟
یار کوم چې دا پخوا کاندیدانو یې دیته خو یعنې رای بیا ناممکنه ده چې مونږ ورکړو، ځکه چې مونږ وپېژندل دوی ځانونه ثابت کړل چې مونږ بېخي دی هغه د پکتیا یو هم نه. خو بیا هم داسې یعنې باید کلیوالي سیمه زه د مطلب د امیرخېلو د کلي یم، کاندید ودرېدو د بل کلي نه، هغه دې زمونږ د هغه دی د هغې د کلیوالو نه پوښتنه وکړو چې دا سړی څنګه دی، ځکه یعنی هغوی ته خو پته هغې کلیوالو ته خو پته یې چې دا خدمتګار دی نه دی یعنی وطن دوسته دی نه دی، د خلکو ته خدمت کوي نه کوي. همداسې اول باید وپېژندلی شي، بیا دې د خلکو ته د عامه پوهاوی ورکړلی شي چې یاره دا سړی یعنی یا غدار دی ښه سړی دی او رایه ورکړي.
مننه زازی صاحب. مریم جان ستاسو پوښتنه هم ځان سره یاداشت کړه چې مشخصه مو له دوی څخه کړې وه چې جواب ورکړي. انشاءالله بله اړیکه هم راسره ده. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره، څوک له کومه ځایه؟
شاهزاده نه وینایم د کونړ ولایت
څخه. بنا صاحب خیر جوړي؟ په خیر خیرتي
شکر الحمدلله. ترمان صاحب خوشاله شوم چې غږ مې دی واورېدو ګرانه.
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ، مهرباني وکړئ. نابینا صاحب د موضوع په اړه ستاسو نظر او یا هم له میلمنو که څه پوښتنه لرئ.
اول قدم کې ټولو میلمنو ته سلام کوم او د افغانستان ټول شریکو خلکو ته. ترمان صاحب موضوع خو ډېره ښایسته موضوع ده او زه دومره وایم چې دا خلک خپله چېږي رالي او خپله فضان ولي بیا وروسته چغې وایي چې زه ولګېدم. بلې ګرانه، باید مونږ او تاسو د خپلې ټولنې نه د خپل هغه کوم ناحیې چې لرو د هغې نه باید مونږ او تاسو داسې انسانان را مخکې کړو چې هغه متدین خلک یي، هغه وطن فرس خلک یي، افغان شموله فکر ولري، نه د خپل خېټه او د خپل چوکۍ او د خپل موټر په غم کې. نو اوس هغه دی وشوله، دغه دی خلکو ته امتحان شو، آینده دپاره به موږ ګورو چې خلک څه رقم خلک غوره کوي او هغه د افغانستان په نفع باندې کار کوي او که د افغانستان په سقوط باندې کار کوي. اوس خو که وګورو هغه پښتو کې یو متل دی، وایي پکه دا دی لابله سپکه. زه اوس په داسې پارلمان څه کوم چې ما د افغانیت او د اسلامیت نه وباسي.
مشخصه
باید مونږ تاسو نور دغه ولس کال تیر شلو ولس کال کې چې موږ تاسو اوس بیا هم خو بد نه پیژنو تور او سپین نه پیژنو خپل بیا خپلتوب به باید موږ تاسو د خلک رامخې کو چې هغه د دې وطن ته دردونه باندې پټی شي نورې ګرانه
ډېر ډېر مننه نبینا صاحب کور ودان ژوندی وسای یو بل اړیکه هم را سره ده دا به هم را واخلو بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا آزادی رادیو دا مهرباني وکړئ
سلام علیکم خسته نباشید
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا
سلام بر شما و سلام به مهمانای عزیزتون
وعلیکم مهرباني
از مهمانای عزیز میپرسم که همون افری که با صدا درستی و با اسلامیت و با خوبی در مجلس کاندید کنه خدا و او کامیاب شود همه قدر مصرف پیسه رو او از کجا کنه زیاد مصرف داره یک آدمی که با صداقت و با درستی و با راستی کار کنه رشوت نخوره دزدی نکنه حرام خوری نکنه این پیسه رو از کجا پیدا کنه یک ثانیا یک زمان ما از یک فرانسوی پرسان کردم که در کشور ما چی گفت که هیچ امنیت نمیشه هیچ خوب نمیشه ما هیچ پیش نمیرید او گفت که در کشور شما است یک آدم غریب نه بیچاره نه که هیچ چیز نداره سالها حکومت میکنه یا به چوکی میشینه یا به هر جالی که باشه پیسه دار میشه خوب که جیب بازو میره یکی دیگه میره او آدمی که کار آموخته کار میفهمه کار میتونه جیبایش پر است او که کار نکنه غریبی که تنجا یک لک دلار مصرف کرده او از کجا کار درست بتونه و در پالوی اینقدر مفسدی که هست
بله 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 اولو میره بانی
امیره نیپوسیم تشکر خدا حافظ
ستاسی نو بخی نو مفلوانو ویلو
حفیظ الله بیاد از اولاد غزنی
حفیظ الله جان لغزنی نمانه نکور بدن رازو زوابونو تا حفیظ الله ورور پختنه یو څه د دغه وړه د قط وړه د زکه د یو موضوع ته اشاره وکړه چې هغه چې ماړه دي هغه کتا سول ریکوي نور کسان راځي دا اوس کراتون کې کسان راځي دوی هم مثلا خپل جوبونو رکول تر شي بیا به بل کې سوي دي موضوع باندې به هم خبرې وکړو خو مهرباني وکړئ مریم جان د زادي سي پښتنو
د پکتیا ولایت څخه اړیکه نیولم محترم زادي سي په پښتنې پاړه زو وایم چې د لید مدني بنسټونو مکلفیت د ترڅو چې د پارلمان د استادو وخت چې جلسې لري یا په کمیسیونو کې جلسې لري همدارنګه په ولایتو کې چې زی خپل فعالیتونه اجرا کیوی ایدونه نظارت وکا او همیشه مروزه راپور ملت خبره کا او همدارنګه هغه مدنی ټولنه چې فعالیت لري د ټاکنو په اړه او د ټاکنو د نظارت په اړه ځینی پروګرامونه آگاهی باید تدویر کا هغه ولسته چې واقعا د ټاکنو آگاهی نه لري د ټاکنو پاک لنه پویږي لکه چې تاسو ته څرګنده ده
دغه اشاره کاندیدانو ته
دقیقا دی وی چې موږ سره رقم تفکیک وکړو سره رقم تفکیک وکړو چې څوک خدي څوک بد دي څوک کار کا څوک کار نکا نو یګانه لاره چې ما په نظر راځي هغه بنسټونه چې د ټاکنو د شفافیت لپاره کار کانو د مکلفیت دادې چې د پارلمان د کړنو نظارت وکا او همدارنګ ځینی پروګرامونه باید د تدریزی کا چې پارلمان استازي خلکو ته پاسخگو کا لکه موږ هم بنسټم دغه پروګرامونه لري استازي د هر ولایت نه موږ په پارلمان کې چلرو اې دیسه خبرې کو بعضی تاون هالونه دي چې په ولایتو کې موږ تدویری وو او وکیل علي بیاوی ځان سره او وکیل وخت چې د خپل کار نه د خپل کرن نه هغه ته ملت ته مغاستوز نمائندګو هغه ته ولس خلکو ته وخت چې خپل کرن لارې تشریکوي یعنی موږ یو ارتباطي پول شو د خلکو په منځ کې او د پارلمان په منځ کې نو ما په نظر کې دغه پروګرامونه زیات شي ز په کامل توګه ویلای شم چې دغه ستونزه چې فعلا وجود لري پراتلون کې پارلمانو کې پراتلون کې استادو کې په دغه مشکل وجود ونه لري
ډیر ډیر مننه فضل صاحب حفیظ الله ورور پښتنو کړه نابینا ورور خو په ټوله کې خپل نظر وړاندې کې ولی حفیظ الله ورور لغزدینه دوی ویل چې اخه که خسان پیسې نه لري دا به کوم کیچ دوی ځان کاندید کې بل دا موضوع مثلا چې اچھا چې پیدا کړی هغه تاسو لري کوي نور کسان راولې هغه به ډیر پر کار کې نور پیدا کی دا ستونزه څنګه واره شي
مننه دی ورور نه ورور ټول ورور نه چې تماس نیولې او پښتنې وکړلې زما په نظر کچیر ته له هر څه مخکې په دې فکر وکړو یعنی د څو کال چې حکومت ولی ورته یا حکومت ورته یا حکومتداری ورته یعنی دغه هر څه شتون لرلو باید په ملت جوړونه باندې څه کار شوی وای، ملت مو جوړ کړی وای، خلکو یعنی عام پوهاوی مو کړی وای. ډېر نوي مهم مسایل و چې د هغوی په اړه باید د ملت د ولس غوږونه مو خلاص کړي وای، خو متاسفانه داسې ونه شول. نو زما نظر دا دی چې که چېرته ولس غواړي چې یو رښتینی استازی پارلمان ته یا کوم بلې هغه ته راولي ولایتي شورا ته، نو دوی باید هغه څوک وټاکي، هغه څوک چې هغه مخکې مې هم یادونه وکړه چې هغه رښتینی خلک وي، وفادار خلک وي، پردیپال نه وي، ملي ګټو تشمن وي. که چېرته هغه پیسې نه لري، مالي لګښتونه نه لري، نو راشه ولس دغه کوم چې راشه د پنځو روپو په خاطر یا د سلو ډالرو په خاطر یا د یوې ډوډۍ په خاطر یا د یو جوړې په خاطر خپله رایه مه خرڅوئ، په هغه چای مه پلورئ چې هغه پیسې لري. هغه چا ته رایه ورکړئ، تاسو رایه بیا نه ورکېږي. خیر ده، که چېرته تاسو یوه رایه مفته ورکړه، هغه څوک چې تاسو غواړئ هغه ځای ته ورسوئ، نو هغه خلک هماغه څوک چې تاسو باور پرې کړی دی، باور پرې دار، نو کولی شي هغه تاسو بریا ته ورسوي، ستاسو ستونزې حل کړي، ستاسو کومې ستونزې چې په سیمه کې درئ هغه له حکومت سره شریکې کړي او ښه ځواب ته وغواړي، ځکه هغه به د رښتونه دي ولس استازی. که چېرته اوس راشو ځینې ښه خلک دي په پارلمان کې، داسې هم نه ده چې ټول خراب دي، خو اکثریت هغه خلک چې هغوی کمپاین کوي، پیسې مصرفوي. هغه نو که چېرته فکر وکړو چې پیسې مصرفوم، خو دې په خاطر مصرفوم چې زه بیا پیسې لاسته راوړم، دې په خاطر خو نه مصرفوم چې زه دې پیسې مصرف کړم بیا دې لاسته نه راوړم. یعنی دا پیسې مصرفول یا لګښتونه کول دې په خاطر خره کوي چې واپس یو څه لاسته پرې راوړي، دې په خاطر خو نه کوي، دې ملت غمه خو نه دي مړ. که چېرته ولس غواړي چې رښتینی استازی ودري په ملت جوړونه، په فکر جوړونه، یعنی دا د حکومت کار و چې دا کار یې باید کړی وای، د مدني ټولنو کار و، دغه کوم ګوندونه چې لرو د دغو کار و چې په دې اړه باید زیات کار کړی وای، چې ملت ولس ته یو عام پوهاوی شوی وای، تر څو څنګه یو خاص تازه ټولنې ته معرفي کړو، بیا ټولنې څخه مثلا دغسې مهمو ځایو ته چې هغلته د ملت او د ولس استازولي په ښه توګه وکولی شي، رښتینی خلک وي، نو دا په دې لارې نه موږ کولی شو. خو د دې ټولو ستونزو یوازینی حل چې دی هغه پوهه ده. که چېرته د افغانستان هر سیمه، هر ګوټ، هر برخه په پوهه سنبال شي، هغلته د پوهنې سیستم ته خلک لاسرسی ولري، نو موږ هغه امنیت ته که راشو، نو امنی خو هغه خو عامه دی، خو هغه خو هغه خاصې دی. نو اولنی فکر د ملت جوړونې او د خپل
حقوقتهمې اشاره وکړه. ښاغلی فضلي، زه غواړم همدغه پوښتنه له ښاغلی بارکزی نه وکړم، ځکه تاسو د یوه پوښتنه دوی ته راجع کېږي، مثلا دوی د بنسټ د نوم یو برخه عادلانه انتخابات دي. اوس آیا په د عادلانه وو کې دا هم راځي چې خلکو ته مثلا د عامه پوهاوی پروګرامونه د دغو بنسټونو لخوا نه جوړ شي، لکه ساسي بنسټ چې دی چې څه رقم کسان ته باید رایه ورکړي، څه رقم کسان ته رایه ورنه کړي.
دقیقا دا تنه د فیفا نه، بلکې د هغه بنسټونو چې مدني بنسټونه دي، دوی مکلفیت هم دی چې ځینې پروګرامونه، آگاهي عامه پروګرامونه باید ولس ته ولري. همدارنګه فیفا په خپل مقدار مسؤلیت چې لري، دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی دی. موږ ځینې آگاهي پروګرامونه هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې لرو، او خوشبختانه موږ وشوی کړی چې د ډیری محصلین او متعلمین نه چې په ولایاتو کې او په مرکز کې مصروف دي، درس دي او د تعلیم دي، موږ د دې ساده پروګرامونه لرو او دا به تعقیب یو. زه هم د افضلی صاحب خبر په هغه ادامه چې زه هم د مدني ټولنو نه یو خواهش لرم یا یو خواست لرم چې ځینې پروګرامونه چې د تنظیمي وي، که دا په هماهنګي سره تنظیم کا او په خټوګه برنامه‌ریزی شي، ما په نظر دا انسجام هماهنګي په داسې ټولنو کې او په داسې پروګرامو کې ډېر هم در رول لري، او هر یو مدني ټولنه چې غواړي داسې پروګرامونه طرح کړي او د ولس سره داسې پروګرامونه ولري که په هماهنګي د یو بل سره دا پروګرامونه طرح کړي، هم موږ کوی شو چې ولس ته دا برنامه ورسوو او همدارنګه د تکرار د برنامو هم جلوګیری کړي.
بله، حیران صاحب نه پوهیږم چې کوم فلم به خو ما یو وخت یو فلم لیدلی و، په دې انتي فلمونو کې اوسب په دې کې دا د انتخاباتو موضوع مونږ یوازې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره په افغانستان کې د مناظرو شاهدان یو چې مناظرې جوړیږي کله د دغه شان انتخاباتو لپاره فکر کوي چې د مناظرو سیستم څومره ګټور دی مثلا په یو ولسوالۍ نه مثلا پنځه کسان شپږ کسان غواړي چې ځان کاندید کړي که نه آیا فکر نه کوئ چې داسې یو سیستم داسې یو پروګرامونه جوړ شي د پنځه کسه رایې ولس مخ ته ودرېږي دوی خپل پروګرامونه څه شي لا اقل که پروګرامونه کې څه نه وي دی دوی د خبرو د کولو نه به هم دا معلوم شي چې دوی خپله رایه چا ته وکاري فکر نه کوئ داسې پروګرامونه هم مرسته کولی شي
بې شکه مناظرې خو ډېر ګټورې دي د مناظرې یو ګټه دا ده چې هلته معلومېږي چې څوک څوک دی د دوی د خبرو نه د دوی د کړندارو د دوی طرحو نه د دوی د هغو ارمانونو نه چې دوی په زړه کې لري ولس بیا تفکیک کوی شي اوس که د ټاکنو کمیسیون کې تعدیل رہی شي یعنی ټکورسی یا د حوزوي ټاکنو سیستم پلی شي هلته بیا ډېر ښه معلومېږي چې مثلا د یو ولسوالۍ نه یو وکیل راځي او ورسره بل رقیب هم وي سیال وي نو هغوی به نومېږي چې کوم یو بهتره ده نو هغه به د مناظرو نه معلومېږي د دوی د خبرو نه بیانیو نه چې هلته ولس ته خپل کوي خبرې کوي نو سیمه ییز رسنۍ په دې برخه کې بیا باید کار وکړي د ولس د فکري روڼتیا لپاره چې دوی د نوماندانو لپاره د ولایتي شورا د ولسي جرګې او که د ولسوالیو شوراګانې نو دوی باید داسې مناظرې جوړې کړي چې هلته دوی خپلې خبرې خپل ارمانونه او خپلې تګلارو کړنلارې ولس ته روښانه کړي بیا ولس باید تفکیک وکړي چې څوک څوک دی نو دا ډېرې ګټورې دي مناظرې او لږ تر لږه دوی باید طرحې ولري لیکلې طرحې چې دوی د ولس د ارمانونو د غږ د انعکاس لپاره څه کوي او زما یو وړاندیز دا ده چې په ولس غږ کوم چې دغو ازمویل شو وکیلانو ته بیا رایه ورنه کړي دا څوک چې اوس دي ځکه دوی په یو نه یو ډول یو کس نیم پاک مې خو په ټوله کې دغه پارلمان مفسد دی نو دغه سولیدلو سیرو ته رایه نه ورکړي ډېر دي ځوانانو ته رایه ورکړي په راتلونکي ځکه ځوانان هم زده کړې لري هم په قوانینو پوهي او هم په دې ولسې نسبي زړه دردېږي نو هیله مې داده چې هغه مخلص ژمن پاک زړي او ملي ګټو ته ژمنو ځوانانو ته رایه ورکړي چې هغوی د ولس او ملت رښتینی استازولي وکړي سي
ډېر ډېر مننه همدې موضوع ته زه مستعتم د ځوانانو د پارلمان له غړي مې پوښتنه کول چې ستاسو په نظر په دغه پروسه کې ځوانان څومره د ولس د اعتماد وړ ګرځېدلی شي په اوسنیو شرایطو کې
مننه ترمان صاحب ښه ټیک ته اشاره وکړه ده ځوانان د ټولنې هغه برخه ده چې یعنی د ټولنې هغه زیاته برخه ځوانان تشکیلوي تقریبا پنځه شپېته سلنه برخه د ټولنې ځوانان تشکیلوي نو که چیرته د ځوانانو هغه وړتیا ته راشي ځوانان ژمن یعنی اکثریت ځوانان ژمن خلک دي او توان لري چې دی ولس رښتینی استازولي وکولای شي دی ولس رښتینی استازي ووسی خو دا څنګه نه چې ټول ځوانان پاک دي ځوانان کوم ستوند شته سپینګیرو کوم شته دي یعنی زمنګ دا فساد د کچیر تر راشو دا ستوند
زو ځوانان پرلمان کوم ستوند شته
وو ستوند خو اره برخه کې شته دی افغانستان پرخه اره برخه کې کنه دا نو دا جنگونو او دا ناخوالو او دا مختلفو عواملو د زمنګ ټولنه کې دوه ستوند پیدا کړي دي یعنی کچیر تر هغه فکر وکم چې ستونزه دا ده چې ستونزه ډیره غټه ده یعنی یا اره برخه یې تاثیر لاندې راوستې ده نو ځوانان کولی شي د ټولنې هغه رښتینی استازي واوسي خو ځوانان هم باید وپېژندل شي هغه هم رښتینی بچیان وي د ولس لمنځه وي د ولس خلک وي زه دا ځینو شیانو کې ډېر په قدروالۍ یا هغه پوهې سطح باندې ډېر هغه نه کوم صحیح دی یو څوک د لاړ شي بهر ته د لاړ شي زده کړې دي وکړي خو بیا راشي مثلا مرکز کې ژوند کوي هغلته استوګنځي هغه کوي خو د هغه د کلي ولسوالۍ هغه د خلکو له زړه نه نه وي خبر چې هلته څه تېرېږي یعنی موږ دا ولس داسې خلکو ته اړتیا نه لري زه فکر کوم صحیح دی ملت جوړونه یا پارلمان چې دی دغسې یو ځای دی چې هغلته قانون جوړونه نظارت او نور کارونه دي چېرته
کارشي فقط که په لنډ ډول هم راته ووایي چې ستاسې پارلمان د ځوانانو پارلمان تاسو دې موضوع لپاره څنګه کار کړی
ما د ځوانانو پارلمان په ډېرو نورو برخو کې لکه روغتیا دی پوهنه دی ګډون دی او نور ډېرې مهمه برخه دي چې هغه برخه او بل دا مهمه برخه ده. نو زمنګ راتلونکي ناس کې دغه یو مهمه موضوع ده چې راتلونکي ټاکنې څنګه ورسو او د راتلونکو ټاکنو د شفاف ټاکنو د رڼو ټاکنو لپاره څنګه طرحه جوړه کړو د ټاکنو کمیسیون سره شریکه کړو
او ځوانانو رول
په دې ځوانانو رول په کې کوم چې ځوانان سره رول لري. ځوانان د ټولنې په د هرې برخې په پرمختیا کې اړین رول لري ځکه د ټولنې زیاته برخه ځوانان جوړوي ځوانان تشکیلوي. نو کچیر تر شو د ځوانانو هغه اول نه کار دغه دی چې د ځوانانو پارلمان هغه کارونه ځینې یاد ډېر کارونه دي چې اوس نشم کولی خبرې پرې وکړم وخت کم دی. خو ځوانان مثلا د صلح په برخه کې که چیرته موږ غواړو چې رڼې ټاکنې وشي او ښې ټاکنې ولرو یعنې ټاکنې وشي د افغانستان په هره برخه کې نو یوازینۍ لاره صلح ده چې د صلح لار نه موږ کولی شو چې ټاکنې ولرو ځکه نامنی به کم شي مشکلات به کم شي. او بل دا د عما پوهاوي په برخه کې ځوانانو پارلمان ډیر کار کړی دی او بیا هم کوي او په راتلونکي کې د ټاکنو موضوع یو مهمه موضوع ده. موږ په نظر کې نیولې ده طرحه مو جوړه کړې ټاکنو کمیسیون سره انشاءالله شریکه به کو او د هغې په تطبیق کې به هغوی سره مرسته کوو انشاءالله مرسته به ورسره
مننه. مریم جان یو پنځه دقیقې لرو د خپرونې پای ته. همدغه موضوع له تاسې هم پوښتو چې د ځوانانو رول په دې برخه کې څومره موثر دی او بل دغه چې دغه دی ټاکنو په قانون کې دغه د سن موضوع د ولسی جرګې د خو لپاره که په دې موضوع هم لږ رڼا واچوي چې څومره مثلا دې ته زمينه مساعد را چې مثلا ځوانان ورشي ولسی جرګې ته ولسوالۍ شورا کې.
لومړی پوښتنه په اړه هم زه وایم زه هغه د فیفا بنسټ کې چې کار کوم یعنی ډیری کار مې د ځوانانو سره دی او ما په ځوانانو کې دغه نیرو پیدا کړی دی چې ځوانان ته فرصت ورکړ شي. زه په اطمینان وایلی شم چې یعنی د ډېر ښه لاسته راوړنې به ولري ځکه چې موږ که اوسنی نسل د گذشته نسل سره مقایسه کړو یعنی زه بیا هم به جدي د چې
فرصت باید ورکړ شي
تحصیل باندې یعنی ډیر هغه لرم تاکید لرم چې تحصیلات دی تخصص دی چې انسان یو ځای ترسیوي او بل موږ که ووینو ځوانان اوس گذشته ځوانان سره ډیر زیات فرق کړی دی ځکه چې هغه قومي تعصبات چې موجود وو خوشبختانه په اوسنی ځوانانو کې موجود نه دي او همدارنګه د خپل اجتماع ستونزې په خر توګه درک کړي دي او خې کرنلاري ورته لري. او د دوهمې برخې په اړه چې زه تاسو ته وایم خب کوم د ځوانانو پالیسی مطالعه کو چې معینیت خانه تصویب شوې ده ځوانو کو کس ویل کیږي چې د 30 تر 15 کلونو
یعنی موږ په کینه راځو
ځوان دوه کسان ته ویل کیږي نو اوس که په قانون کې موږ وینو یعنی قانون کې سنی چورته ورکر شوی دی 25 کلن دی ایمو په نظر دی یو ښه فرصت دی د دوی لپاره چې بر علاوه چې دی خپل تخصصي دوره پای تر سوی شي یو مقدار تجربه هم لاسته راوړلی شي او دی په صحیح توګه کولای شي چې د ملت نه استازیتوب وکړي. همدارنګه که په راتلونکو ټاکنو کې که څه په ولسوالیانو کې وي که څه په پارلمان کې وي که موږ ځوانان نیرو ته فرصت ورکو او ځوانان د دوغه فرصت نه چې فعلا ورته مساعد دي مثلا په پالیسی کې په ایموخ په پالیسی کې فعلا ځوان هغه ته کس ویل کیږي چې د 30 تر 15 د شوکل نه پورشي یعنی سن یو مقدار پورته شوی دی باوجود د چ په نور قوانینو کې په نړیوال قانون کې تاسو وګورئ ځوان یعنی ځوان کټګوري مشخصه ده اما موږ ته 15 شوکل پورې ځوان ورته ویلای شو او که موږ ځوانان ته فرصت ورکړو
ځوان د چاتوي کاکاو خرابات
نه موږ مطابق د مو پالیسی ځوان او تلاسو تر 15 د شوکل نه پورې که ځوانان ته فرصت ورکړ شي که ځوانان راشي د سیاسي چارې لاسته واخلي ځکه ځوانان ځانونه ثابت کړي مثلا په رسنیو کې که تاسو ووینئ اکثریت نیرو ځوانه ده. همدارنګه که تاسو په نورو ټولنیزو برخو کې وګورئ ځوانان خپل ځان په اثبات رسولی دي نو ښه دی چې موږ فرصت ځوانانو ته په سیاسي ډګر کې ورکو او زه ارزو لرم چې د ځوانانو پارلمان هم یوه ښه لاسته راوړنه ولري چې په راتلونکي کې موږ په عنوان د یوې ښه تجربې دغه پارلمان هم مثال ورکړی شو.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ او د ځوان فکر خپرونه
نن مو باس په دی و چې ځوانان پر اتلونکو ټاکن لپاره سر ولوبول شي او څه ډول کسان باید دوی د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د انتخابات په ځانګړي ډول د ولسی جرګې لپاره انتخاب کی په دې پروګرام کې یا په دې خبرونه کې را سره میلمانه ول ځوان مدني فعال خاغلی امید حیران د ځوانان د پارلمان غړی خاغلی عبدالله فضلی او دغه شان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د بنسټ غړی مریم اروین بارکزی لته ټولو مننه کوم چې په دغه خبرونه کې بل موږ سره ګډون وکړ دغه شان لته ستر نو ریدونکو هم چې ټلیفون په کرخره سره پات شوی کله پښتنې مو وکړي او خپل نظرونه شریک کړ لته سه هم مننه کوم تر بلې مو پر لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای
غزل غزل دا خوب موجنی تا زوانی غزل غزل دا خوب موجنی